یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې په دې خپرونه کې استرالیا وایي له افغانستان اوس نړۍ ته متوجه کوخ کم شوی خو په افغانستان کې د نننه لا د جګړې اور بل دی
د حمل له پنځلسمې څور تر پنځمې زموږ شاوخوا درې شپېته تنه ملکي وګړي د ښځو او ماشومانو په تمون پیدا شوي
اروزګان کې د جګړې قربانیان اور بند غواړي پر دو زامنو بوره یوه مور د سولې په ګټه مو ښاپېرۍ نغمه هم غږولې
که سوله نه یې موږ ژوند ته نه یو خلاص که سوله نه یې موږ محبت مینې ته نه یو خلاص
او په هند کې د کرونا څپه ځپونکې روانه ده چارواکو د ویروس سونامي بللې خپرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته صفي الله ستانکزی در اوروي
السلام علیکم د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر نږدې دوه اونۍ د طالبانو په بریدونو کې درې شپېته افغان ملکیان وژل شوي او یو سلاتیان نور ټپیان دي په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي شوي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمېر اوویشتو او د ټپیانو شپږ څلوېښتو ته پورته شو او تمه ده نن شپه د اوسکار د فلمي جایزو مراسم ترسره شي بشپړ خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر نږدې دوه اونۍ د طالبانو په بریدونو کې درې شپېته افغان ملکیان وژل شوي او یو سلاتیان نور ټپیان دي دا خبره د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په کابل کې رسنیو ته کړې ده هغه ویلي طالبانو د حمل له پنځه ویشتمې د ثور تر پنځمې چې نن ده پنځه ځانمرګي بریدونه او دوه شپېته بېلابېلې چاودنې کړي آریان وایي د طالبانو د دغو بریدونو په ځواب کې افغان پوځیانو د دې ډلې یو شمېر لوړپوړي قمانداران او وسلوال وژلي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې اته ویشت وسلوال طالبان وژلي دي د دې وزارت په یوې اعلامیې کې راغلي کمانډو ځواکونو پرون د هوایي ځواک په ملاتړ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز برید کړی خبر پاڼه زیاتوي په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یوه اندازه وسلې او مهمات تخریب شوي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمېر اوویشتو او د ټپیانو شپږ څلوېښتو ته پورته شوی چاودنه شنبه ماښام د اکسیجن د یوې ډبې له امله وشوه چې وروسته د یو سخت اور د پیل لګېدو د پیل لامل هم شوه چارواکو ویلي اور یې اوس په بشپړه توګه مهار کړی د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي هلته د دریو ورځو ماتم اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې د اور د علت په اړه جدي څېړنې وشي د راپورونو له مخې الخطیب روغتون چې د اور ضد سیستم یې نه درلود په دې پېښه کې په بشپړه توګه ویجاړ په عراق کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له یو میلیونو اوښتی چې دا په عربي هیوادونو کې پر کرونا د اخته خلکو تر ټولو لوړ شمیر دی د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې لاکډاون یا ښاربندي د یوې بلې اونۍ په مخه وغځول شوه د نوی ډیلی اعلی وزیر اروند کجریوال نن اعلان کړی چې نوی لاکډاون به د مې تر درېیمې جاري پاتې وي ځکه په پلازمینه کې د کرونا له امله د مړو شمېر اوج ته رسېدلی د هند روغتیایي چارواکو هم سپارښتنه کړې چې د نوې ډیلي په څیر دي د هغو د سیمو کې چې وضع یې ښه نه ده لاکډاون وشي په هند کې چې ټول نفوس یې یو میلیارد او درې سوه میلیونو ته رسېږي څه باندې شپاړس میلیونه وګړي په کرونا اخته دي په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی بیا په خپل ټویټر لیکلی تیر درې ورځې په دغه هیواد کې یو میلیون کسان په کرونا اخته شوي چې دی سخت خواشینی دی او افغانان له دې کبله له هند سره خپله همدردي ښکاروي د البانیا وګړي نن دغه هیواد په عمومي انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي په دې انتخاباتو کې د کیڼ اړخي ګوند څخه صدراعظم ایدی راما له مخالف رهبر سره چې د ډیموکرات ګوند دی سیالي کوي اټکل دا دی چې د راما سوسیالیست ګوند تر خپلو سیالانو مخکې دی د البانیا د پارلماني انتخاباتو نماندانو ویلي د بریا په صورت کې به د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره لار پرانیزي او نن د نړۍ غوره فلمونو ته د اوسکار یا اکاډمي اواردونو مراسم په لاس انجلس ښار کې ترسره کیږي د اوسکار مراسم دوه میاشتې ځنډېدلي وو مراسم بننج په ژوندۍ بڼه په ټلویزیون هم خپاره شي، خو داسې سالون ورته انتخاب شوی چې پکې د ټولنیزې فاصلې رعایت ممکن ګڼل شوی. نن شپه اته فلمونه د غوره فلمونو په قطار کې د اوارډ ګټلو لپاره نوماند شوي چې پکې ساوند آف میتل، جوداس اینډ بلک میسایا، د ترایل آف شیکاګو شامل دي. په غوره فلمي لوبغاړو کې بیا ریز احمد، ګاري اولډمن، او پنجونو کې بیا ویولا ډیویس، اندریا دی او د وینیسا کیربی نمونه راغلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي، د استرالیا صدر اعظم وایي په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د شل کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر پرتله خوندي ده. کله یوې خوا سکاټ موریسن نړۍ ته له ترهګرۍ په امن کې بولی، خو د افغانستان دننه بیا د جګړې اور بل دی. کورنۍ چارو وزارت وایي چې یوازې طالبانو په تیرو 11 ورځو کې شپږ ځانمرګي او 12 مانچاودنې کړي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په دې بریدونو او چاودنو کې 13 ملکیان وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وایي په افغانستان کې د دوی پوځي حضور د هغو قربانیو یو ارزښت درلود چې د دوی ځواکونو په هیواد کې ورکړي دي. ښاغلی موریسن د خپلو هغو عسکرو په درناوي جوړه شوې غونډه کې چې د دې هیواد په تر ټولو اوږده جګړه کې د افغانستان دننه ماموریت مخته وړی ویلي، په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د شل کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر په پرتله خوندي ده. په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال د دې هیواد 120 عسکر وژل شوي، خو پر سرتېرو یې د 9 ملکي افغانانو د وژلو تور هم دی. خو ښاغلی موریسن بیا هم د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې له ترهګرۍ د ګواښ له کبله د ډېرې پاملرنې غږ کړی. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا 80 عسکر شته چې د سپتمبر 13 به ټول دا هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر پیټر ډاټون کله یوې خوا افغانستان ته د خپلو عسکرو بیا لیږل امکان لري ګڼي، خو خبرداری ورکوي چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره به له هرې شونې لارې ګټه واخلي. د استرالیا دفاع وزیر د افغان ځواکونو پر روزنې، تجهیز او ملاتړ ټینګار کوي څو د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتي. د افغانستان حکومت هم مني چې ځواکونه یې له نړیوال تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او کولی شي د خپلو خلکو او خپلې خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله انده:
موږ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو، او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي.
خو کلیاوي خوا د نړۍ امنیت د تیر په پرتله خوندي شوی بلل کیږي، بلخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي ګراف پورته تللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وري میاشتې له 15 نیټې د وایي تر 15 طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ ځانمرګي بریدونه او 12 مانچاودنې کړي. د دې وزارت له قوله په دې بریدونه او چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 ملکیان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وایان مرستیال سید حامد روشن:
د طالبان لخوا په مختلفو انتحاري، مقناطیسی او هدفي وژنو کې زموږ شاوخوا 13 تنه ملکی وګړي د ښځو او ماشومانو په شمول شهیدان شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کورنوي چارو وزارت دغه شان طالبانو ته هم د درنې مرحوم له وختو خبره کوي او وایي د دې ډلې مهم قومندانان او ډیر غړي په وروستیو کې له منځه وړي دي. طالبان بیا د دوی لخوا ملکیانو ته د وختي مرحوم خبره نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو ته د درنې مرشوب لا وختو ادا کوي چې ډیری یې په هوایي بریدونو کې وژل شوي وي.
و موردل چې استرالیا وایي په افغانستان کې دا مهال د ترهګرۍ مبارزو پایله ورکړې او دا مهال له نړۍ نه دغه ځای نړۍ ته د ګواښ کچا کمه شوې ده. خو په راپور کې مو دا هم واورېدل چې په افغانستان کې لا د جګړې اور بل دی او ډیر زیان هم ملکیانو ته رسیږي. اروزګان کوی د جګړې قربانیان د اوربند غوښتنه کوي. دا ولایت چې جګړو زیات ځپلی خلک یې ټینګار کوي چې حکومت او طالبان دي لږ تر لږه په روژې کې له جګړو لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
الله اکبر.
روژه هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په اروزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هره شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نه وي خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیري او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړې. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي طالبان ډېر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډیره کوي. خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډیر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسیږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړې دي. د اروزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډیر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا ژړا د اووه څلوېښت کلنې زرمینې ده چې دوه زامن یې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړ. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمانه او دوې کونډې ورپاتې دي دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټینه او نړېدلې کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینا وایي د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک یې نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړي یولس ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر یو سلو پنځوس زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اروزګان عامو خلکو ته نوره دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې پاکر او بېوزلۍ ځپلي یا له خپلو مینو کډه سوي تر ډېره له جګړو بېزاره دي.
خپل ځای را پرېږدي رایلادي مو چې خپل مځای کې لرو وم سرایونه لرو وزدایم په کریا پرو.
دوه څلوېښت کلن نور محمد د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ګرماب سیمې اوسېدونکي دي خو جګړو له تېرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې سیمې کډوال کړي او اوس د ترینکوټ ښار په یوه بله سیمه کې د کرایې په کور کې اوسېږي. نور محمد چې اوس هره ورځ مزدوري کوي وایي په خپلې آبادې سیمې کې مځکې درلودې ګزاره یې پرې روانه وه خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
موږ څه وکړو؟ خدای یو مځکه مو پاته ده سرایونه مې پاته دي لرم یې دا نن ورځ دلته روزانه کوم خپل ځای ته نهسه مسلی نه مې پرېږدي څوک خدای خوږې دغه جګړه دا میل دنو خو دغه جنګ طالبانو سه مو دغه یله ده چې وروره یو جوړه یې وکړي ولې مو خپل ځای را پرېږدي رایلادې مو چې خپل مځای کې لرو وم سرایونه لرو وزدایم په کریا پروت یم کریا دا یم روزانه کوم په روزانه پیدا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه دننه په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي. له بل پلوه امریکایي ځواکونو هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دا هم اورئ چې په هند کې د کورونا څپه ځپونکې روانه ده. نن هم په بېسار شمیر کې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو راځئ چې اوس د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت د پی وی سي پایپونو د تولید فابریکه پرانستل شوه. د دغه وزارت وینا فودامان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د شوراندام په صنعتي ښارګوټي کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه فابریکې رئیس عبدالباري ورور وایي له دوی سره په یاده فابریکه کې شاوخوا سل کارګر په مستقیم او غیر مستقیمه توګه په کارونو بوخت دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د یادې فابریکې لومړني مواد په هیواد کې دننه تولیدیږي او محصولات له کندهار سربیره زابل هلمند او رزګان بازارونو ته هم عرضه کیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې تیر کال په ټول هیواد کې د چارمغزو حاصلات نږدې 15,000 ټنو ته رسېده. د دغه وزارت وین اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې 28 ولایتونو کې چارمغزو ښه حاصلات ورکړي او کرکیلې مخ پر زیاتېدو ده.
د چارمغز تولیدات بیا له سنه نه کال کې مجموعاً 15,000 متره ټنه رسېدلې دي.
چارمغز د ای او بي ویټامینونو په درلودلو سره یو مهمه او با ارزښت میوه ده چې زیاتره د افغانستان په غرنیو سیمو کې کرل کیږي او ښه وده کوي. دمګړۍ د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو سپین کړي چارمغزو بیه ان تر 200 افغانیو پورې رسیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 واوی افغانۍ 45 پوله، یوه یورو 2.90 افغانۍ 80 پوله، یو پوند 115 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 690 افغانۍ.
دغه خبرونه مو د ماسپخین تر یوې بجې دوام کوي. دویم نیمایي کې نور بس دی د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. هندوستان په یوه بله ورځ هم د نړۍ په کچه بې ساري د کورونا ویروس نوې پیښې ثبت کړي دي. راپورونه وایي چې د دې هیواد روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له شدید کمی سره مخامخ دي. یوه هندي چارواکي دا په دې هیواد کې د کووید-19 ناروغي سونامي بللې ده. روستي جزئیات اجمل اند راټول کړي.
هندوستان د شنبه په ورځ د کووید-19 ناروغۍ نږدې 340 سره نوې پیښې ثبت کړي. په دې هیواد کې په دې کچ د کووید-19 پیښې د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په نړۍ کې بې ساري دي. له دې سره په هندوستان کې د کرونا وبا د پیل راهیسې په دې وایروس ته اخته شوو کسانو شمیر له 14 میلیونه واوښت. د شنبه په ورځ د هندوستان د روغتیا وزارت په 24 ساعتونو کې د کرونا له کبله د 2640 نورو مړینو رپورټ ورکړ. له دې سره هند کې د کرونا له کبله د تایید شوو مړینو شمیر 1,950,540 کسانو ته ورسېد. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووید-19 سره د تړلو مړینو په دې شمیر هند له امریکا، برازیل او مکسیکو وروسته د نړۍ څلورم هیواد دی چې کرونا پکې تر اوسه زیات خلک وژلي. هندوستان کې د کرونا د بې ساري پیښو رپورټ داسې مهال ورکول کیږي چې د هند ځایي رسنۍ وایي روغتونونه د اکسیجن له شدید کمی سره مخ دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې په وینا د نوي ډیلي په روغتون کې 40 تنه د کووید-19 شدید ناروغان د اکسیجن د فشار د کمی له کبله یوازې په یوه شپه کې مړه شوي دي. په هند کې میشت افغان لیکوال او د ازادۍ راډیو پخوانی همکار عمان نیازي ازادۍ راډیو ته وویل په هند کې خلکو او روغتونونو د داسې وضعیت اټکل نه و کړی.
یو علت دا ده د کوم په نوم د دوی یو مذهبي میله ده چې دا د ګنګا په د دریاب کې تر سره کیږي او دا د 4 ورځې په مخه یې. نو په دې کې دوی هغه کوم ارقام چې ورکړي دي، دوی وایي چې شاوخوا 1 میلیون کسان پکې لمبېدلي دي او دوی سره د دې چې وایي چې موږ دوی ته دا خبرداری ورکړی و چې امکان لري د کورونا په ویروس باندې اخته شي، خو سره د هغه هم خلکو دغه شي ته غوږ نه ونیولی او نو بنان یو علت یې دا ده. دوهمه خبره چې دوی کوي هغه دا ده چې په دې وروستو کې انتخابات یا او هر لور کمپاینونه روان و. دا چیرته چې زه اوسم په دې کې هم په مختلفو ځایونو کې ما لیدل چې خلکو به کمپاین کوو او ډله ډله به ګرځېدو. البته ماسکونه به وو، خو امنیتي فاصله چې ده دا که څوک هم غواړي په هند کې نه مراتیږي. همداسې نورې ازادیګانې هم دوی ورکړې. دوی داسې فکر کاوه چې کرونا نوره ماته سوه، سینما و نور تیاتر و څه ځایونه چې و دا ټول خلاص و، خلک به ورتلو بې د مقرراتو د رعایتولو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر خپل ټویټر له هندوستان سره د کرونا وبا د وروستۍ څپې په اړه خواخوږي ښودلې او ویلي دي موږ د هندوستان په حکومت کې له خپلو شریکانو سره نږدې کار کوو او په چټکه توګه به د هندوستان خلکو او د هند د روغتیایي سیستم اتلانو ته اضافي ملاتړ ورسوو. په پاکستان کې د ایدي بنسټ لخوا هم هندوستان ته د مرستې وړاندیز شوی دی. بلخوا د ایران د هوایی چلند ادارې هند او پاکستان ته په دې هیوادونو کې د کرونا وایروس په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي له کبله الوتنې بندې کړې دي. جرمني هم د کرونا د هغې بدل شوې بڼې له ویرې چې په هندوستان کې لیدل شوې پلان لري دې هیواد ته پر سفر بندیز ولګوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان سندرغاړي خاپيري نغمه سوله د انساني ژوند لپاره مهمه ګڼي او دا هیله لري چې په هیواد کې ژر تر ژره سوله راشي. نغمه وایي له درې لسیزو راهیسې د سولې لپاره سندرې هم وایي. نوموړی وایي چې د سندریز پیغام اغیز د سولې په راوستلو کې مهم دی. له اغلې خاپيري نغمې سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د سولې د ګټو په اړه پوښتلې.
کسوله نه یې موږ ژوند ته نه یو خلاص، کسوله نه یې موږ محبت مینې ته نه یو خلاص. نو د سوله ډېره ضروري ده، او هنر چې ده د انساني ژوند یو ژوندی تصویر، یو ژوندی انځور ده. چې ژوند نه یې نو هنر هلته ځای نه لري، کسوله نه یې ژوند هلته کېدلی نشي.
نغمه جانې، تاسې د سولې لپاره څومره سندرې ویلې دي؟
د درو لسیزو په اوږدو کې ما د افغانستان خلکو ته د سولې، د ثبات، د ملي ګټو دپاره ما سندرې ویلې دي، او همیشه مې پر ولس باندې غږ کړی دی چې افغانستان د جوړولو دی نه د ورانولو. نو ما ډېرې ملي سندرې ویلې دي چې په دې اواخرو کې مې د پیر محمد صاحب کاروان شعرونه، چې د سولې شعرونه وایي، او ربابي ملنګ راسه، دا یې ډېر زیات خلکو خوښه کړله چې هغه هم د سولې دپاره و. بل سندره یې چې لالی به مې بیمار نه شي، انارې دی وطن. همدارنګه د د وطن د ابوی ورکه زویه، د زړګي سره بس دی راشه کنه.
آیا فکر کوئ په هنر، شعر، سندرو سوله راتلی شي؟ دا اغیز لري
په یوه نیمه خبره، په زړه باندې ډیر زیات تاثیر اچي، زړه نرمي. خو متاسفانه چې زموږ په رسانو کې ډیر بکواس سندرې نشریږي، د کوم حالات چې اوس روان دي، د دې حالاتو سره سم هغه سندرې نه نشریږي چې د سولې او د مینې او ورورولۍ خبروي، سوله راولي. دا سندره ته دوی بیخي ارزش نه ورکي. یوه بله سندره مې چې پخوا هم ویلی و، اوس مې بیا د سره دا سندره تازه کړله، په نوې موزیک مې ثبت کړې ده چې تاسو ته بیا ډالۍ کوم. تر اوسه ما ویډیو هم نه ده جوړه کړې، خو تاسو ته ډالۍ کوم د سولې په خاطر چې نشرې کوي، چې زموږ د مرور ورونو غوږو ته هم دا سندره ورسیږي.
له ازادي راډیو سره مو د خاپيري نغمه نغمه مرکه واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس پر راشو دې ته چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو څخه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
هشت سبلیکلی امریکا د طالبانو وروستیو گواهونو اندېښمنه کړې. د غډلې لامې میاشت وروسته پر بهرنیو ځواکونو د حملې خبرداری ورکړی بو، او همداشان یې افغانستان ته د احتمالي تازه دمي امریکایي ځواکونو راتګ باندې د برید ګواښ هم کړی. په سرمقاله کې راغلی امریکا له افغانستانه د ډاډه او خوندي وتلو ته د چمتووالي لپاره ځانګړي ځواکونه افغانستان ته لیږي، خو افغانستان ته دراتونکو ځواکونو شمیر لا هم نه دی معلوم. همداشان یې 2B25 بم غورځونکي الوتکې په قطر کې ځای پر ځای کړې دي. د لیکوال پان د 2500 امریکایی او 2000 ناټو سرتیرو وتلو ته په دومره لویه کچه چمتووالی د طالبانو غواخونه په ډاګه کوي. نو دې ته پکتو د طالبانو ورستی غواخونه د درک واړه دي. د سرمقاله د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو خوندي وتلو ته احتیاطي تدابیر دا پیغام ورکوي چې پر بهرنیو هر ډول حمله به سخت غبرګون له ځان سره ولري، او دا احتمال هم سته چې په وروستیو شیبو کې نړیوالو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو چانس په لاس ورکړي. مسیر بیا لیکلي په ولایتونو کې پرله پسې جګړې، نښتې او چاودنې زیاتې سوې. هر ورځ د لسکونو امنیتي ځواکونو او طالبانو د وژلو ادعاوې کیږي. د افغانانو د هیلو او غوښتنو خلاف جګړه زیاته سوې چې پکې د ښکېلو لورو تر څنګ هر ورځ بېګناه ملکي وګړي هم وژل کیږي. په سرمقاله کې یادونه سوې د ښکېلو اړخونو اوسني دریځونه او د جګړې د ادبیاتو کارول د جګړې د دوام سبب سوی. پر دغو دریځونو ټینګار به جګړه نور هم وغځوي او د سولې په برخه کې به خنډونه زیات کړي. د سرمقالې په پای کې راغلی د دې ویره هم شته چې د دغه حالت دوام به یو مخې د سولې پروسې د له منځه تللو او د جګړې پخواني حالات د ورګرځېدو لامل سي. نو پکار ده چې د سولې له اوسني فرصته ګټه واخیستل سي او د جګړې مخه ونیول سي. ملي ارمان لیکلي له شک پرته نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. دوی شاوخوا شل کاله وړاندې د دوی د اعتراف له مخې افغانستان ته د القاعده د ځپلو لپاره راغلي وو چې دغه ډله یې وځپله او مشر یې ورته مړ کړ. د لیکوال په باور امریکا په یاده موده کې د افغانستان له ځمکې او هوا استفاده وکړه. هغه جګړه چې ظاهرا د ترهګرۍ ضد جګړه وه، خو زرګونه افغانان په کې مړه او ټپیان سول. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي اوس امریکا ته پکار ده چې له افغانستانه سترګې پټې نه کړي، با مسؤلیته له افغانستانه ووځي، دلته یو پیاوړی حکومت پر ځای پرېږدي تر څو افغانستان د کورنۍ جګړې خوا ته ولاړ نه شي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اورېدلی شئ. که چیرته انټرنیټ لرئ او ټولنیزې رسنۍ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadi آدرس دی. د ورځې تازه راپورونه، خبرونه او دغه راز ښکلي ویډیوګانې او انځورونه پرې کتلی شئ.
افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دغه د نظامي شهیدانو کوم د پیسو سوتی نام د کنپاغه کې دغه غرفې کمی دي او مرکزونه کم دي او نفر زیات دي. بی درک ترش دا بل فروزه ده، خلک هم ډیر به خرچ دي او ډیر زوبل دي. موږ دا غواړو د افغانستان لوړپونو چارواکو نه چې دغه د وکیلانو کوم وثیقې هغه تذکیري په لاس دي، تورنیکیټي تذکیري په لاس دي او د وارثو په تذکیرو کې مشکل دغه د چرش ډیر ده. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه د وکیلانو په تذکیرو باندې د څه کال حواله وکړي، د نظامي شهیدانو او دانګه د پاره به موږ سره انشاءالله تورنیکیټي تذکیرې د ټولو په لاس وي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، کچیرې تاسو غواړئ چې د ورځې په تودو پیښو دغه راز د خپلو سیمو په ستونزو مو نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړئ، نو تاسو هم لکه دغه اوریدونکو په څیر زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته زنګ وهي او خپل غږونه مو پریک دی. دغه ماشين شمیرې دی 0 وزرا 4 شپږ سوه شل. بل کورنۍ شمیره ده 0 وسوه 23 شپېته. وړاندې درته په خبرونه کې نور بس دی د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې چې له کابل نه زموږ همکاران وړاندې کیږي د ښځو په اړوند مسایلو خبرې کیږي. تاسو کولی شئ واورئ. خو اوس 12:30 شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. صفي الله ستانکزی در اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر نږدې دوه اونۍ د طالبانو په بریدونو کې 3 افغان ملکیان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. دا خبره د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په کابل کې رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي طالبانو د حمل له 15 د ساور تر 15 چې نن د 15 ځانمرګي بریدونه او 2 بیلابیلې چاودنې کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې 28 وسلوال طالبان وژلې دي. د دې وزارت په یوې اعلامیه کې راغلي کمانډو ځواکونو پرون د هوایي ځواک په ملاتړ میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز برید کړی. په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمیر 8 او د ټپیانو 6 ته پورته شوی. چاودنه شنبه ماښام د اکسیجن د یوې ډبې له امله وشوه چې وروسته د یو سخت اور د پیل لامل هم شوه. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې لاکډاون یا کاربندی د یوې بلې اونۍ په مخه وغځول شوه. د نوې ډیلی اعلی وزیر اروند کجریوال نن اعلان کړی چې نوی لاکډاون به د مې تر 3 جاری پاتې وي، ځکه په پلازمینه کې د کرونا له امله د مړو شمیر اوج ته رسیدلی. په هند کې چې ټول نفوس 1.3 میلیارد ته رسیږي، څه باندې 14 میلیونه وګړي په کرونا اخته دي. د البانیا وګړي نن دغه هیواد په عمومي انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دې انتخاباتو کې د کیڼ اړخي ګوند څخه صدر اعظم ایدی راما له مخالف رهبر سره چې د ډیموکرات ګوندې سیالي کوي. او نن د نړۍ غوره فلمونو ته د اوسکار یا اکاډمي اواردونو مراسم په لاس انجلس ښار کې ترسره کیږي. د اوسکار مراسم 2 میاشتې ځنډیدلی وو.
له دې سره د دغه خبري خپرونې خبري توکي پای ته ورسېدل. ورځو د کابل سټوډیو ته. د هغه ځاینه مو همکاران تاسو ته نور بس دی پروګرام لري.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام. به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با تعیین زمان برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همزمان با تغییر در بازار خرید و فروش در کشور، کاروبار و تجارت زنای افغان هم از این وضعیت متاثر شده و در خرید و فروش تولیدات آنها کاهش به وجود آمده. افغان میرمنی وی پروسی و کلونو که دوی پلاس تولید شوی توکو په افغانستان او به هر که خ بازار درلود او دوی وتوانیدل چې په همدې اوایدو سره نسبی خودکفایی ته ورسیږي او د خپلو تولیداتو کچه لوړه کړي. خو په نړۍ کې د کرونا وایروس له خپرېدو او د سوداګرۍ په برخه کې د محدودیتونو له رامنځته کېدو سره د دوی کاروبار هم متاثره شو. دا چې له کوروناوي محدودیتونو ورهاخوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان د ښځو په تجارت او کاروبار څه اغېز کړی، د نن ورځې په نور بست خپرونه کې په همدې موضوع له خپلو میلمنو طیبه مشال د ښځو د توانمندسازۍ او مشارکت موسسې له رئیسې او ملالۍ ستانکزۍ د افغانستان د پیاوړتیا ګوند له رئیسې سره غږیږو. اغلی مشعل بوروستر خپرونې سره یوځای شي. لومړی خپرونه له اغلی ملالۍ ستانکزۍ سره پیلو. اغلی ستانکزۍ خپرونې ته ښه راغلاست. بلې بلی ډیره مننه. تاسو نه لږ موقعیت مناسب ځای انتخاب کوي چې غږ ما ته مناسب راشي، زه به خپله پوښتنه پیل کړم. ستاسو د لیدلو سترګو لیدلی حال څه دی په افغانستان کې؟ ښځې خصوصا د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وړاندې له څه ډول یو وضعیت یا سره مخ دي او غبرګون یې څه دی؟
د ښځو خو بېچارهګان خو همیشه د استثمار لاندې استوي په افغانستان کې. دغه اوس چې لږ خپل استقلالیت یې حاصل کړی دی، 10% یا 12%، هغه کې اوس دغه د بهرنیو وطنه ویلې چې امریکایانو یعنې وطنه یو څه اغېزه کړې ده په بازار کې هم او د ښځو په مورال کې هم، ځکه چې څنګه ته هغه سره کرښه هغه دی چې ته طالبان لکه پخوا په شان راشي او دل تبیا حکیم شی بیا نو منګه تقریبا تاسو ته معلوم چې په دنیا ته معلوم ده چې سلویش کې شګه چې کون دی په افغانستان سه او خپل کار کوي خپل زیار وسی او خپل اولادونه ساتي او که چې صدا سي سره جوړ ورو غونیش یو سل حرام شي مونته دا غته سره کار خدا چې طالبان راشي لکه په خوا غونډې مونږ نه خپل استقلالیت واخلي او څنګه چې دی دوی کوم اعلان چې کړای دی چې مونږ وځو دی دغه وطن نه افغانستان نه وځو دوی په خپل همدغه مجاهدین دوی د مکتب نه فارغ شوی دی او که طالب دی هم چلان دی دوی د مکتب نه یعنی پاکستان د مکتب نه فارغ شوی هغوی هم خو بیا هم دا مجاهدین چې اوس په دغه کې دي په دولت کې دي هغونه یو څه شوي دي لکه پخوانه خو طالبان هغه سختدریز خلک دي چې ښځو ته بیخي غونډه نه ورکوي او کار ته راغو چې رئیس جمهور غني راغلی دی نو ښځو ته ډېر زیاته غونډې ورکړي دي هر چیرې وظیفې مثال د خبرې دوی ته
بله آغلی سانگزی که پا سوداگری برخی بندی را شو خزی ترکوم حدا دا پرمختک شوی دی خزو سوداگری پا برخی که اولی دست فکر کیگی چی دا بحرانی زواکنون پا وطلو سر با حتی پا سوداگری دا خزو پا سوداگری بندی هم تاثیرات پریوزی
هم دقیق تراتل با هم دقیق استقلالیت چی منگ ترا کرشوی دا ووز دقیق دی خارجیان وطن های وطن های وطن های اندیشنه یې ډېره کړې ده چې بیا هم هماغه خبرې ته راځو چې طالبان بیا رانی شي او مشکلات ډېر شي خلک همدا اوس ډېر فقر لاندې تقریبا نوي فیصده افغانستان د فقر لاندې کار کوي او دلته څلوېښت فیصده ښځې خودکفا شوي وو کارونه او زه خپله دغه ده یو دغه لرمه یو فابریکه لرمه د کالیو ګنډلو افغاني کالیو چې زه بهر ته یاستم یو خو د کرونا وایرس مسله وه چې پروازونه نو دا اوس چې لږ پروازونه شتم شوي دي او کارونه د اعلان چې اوس بیخي بازارونه همداسې یعنی بیخي هېڅ نشته بازار نشته ده او افغانستان کښې هم مونږ کار کوو خلک فرمایشونه یې را کوو هغه کښې هم ډېر یعنی دغه راغلی دی کمی راغلی دی مونږ نشو کولی چې هغه خپل سوداګریز کارونه مخکې ویسو او
تاسو ویلی اغلی ستانکزی چې تاسو په خپل هم کاروبار لري سوداګری کوي او د کابل کالیو یو شرکت لري نو په دې کې اتمن تاسو سره ښځې هم کار کوي چې دوی مصروفه دي هلته د دوی اندېښنې څه دي تاسو د کار د پیکه کېدو په اړه
والا ټول دغه پرونه مونږ یو جلسه درلودله تقریبا زما سره دوه سوه دغه کار مې شروع کړی دغه کونډو ښځو دپاره یو څه نا څه پیسې دوی ته ورکوم د ما خپله تجارت هم مخکې ځي اوس په ټپه درېدلې ده د ما هم دا څه مالونه چې جوړ کړي وو دغه نه میاشتې لس میاشتې یعنې یو کال څه ده د کرونا وایرس نه چې تر اوسه پورې بهر ته نه دی تللی او په افغانستان کښې بازار نه لري دومره هر څوک کولی شي چې ځان ته یو کمی سروانې کالي جوړ شي خو زمونږ دغه تجارت بهر 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 کې وو لندن او فرانسه او جرمني او بلجیم او دغه شپږ دغه کښې وو بهرني هېوادو کښې وو چې هغه اوس هغوی وایي چې زمونږ دوکانونه تړل شوي دي وایرس د کرونا ده او دو خواته چې په مونږ خپله بازارو کښې یو څه نا څه کوو هغه هم اوس د امریکایان چې دا خبره شوې ده چې دوی وځي خلک علاقمند نه دي چې کالي واخلي خلک علاقمند نه دي چې اوس ته ګوره مونږ باندې دوکانونه هم کرایه تپ شوې ده د فابریکې کرایه هم برقون برق هم ښه ډېر قیمت ته راځي مونږ ته مشکلات لرو ډېر مشکلاتو سره مخ شوي یاستو
تاسو وویل چې ستاسو ډېره سوداګري بهر ده او بهر ته خپل کالي لېږئ نو اندېښنه د څه ده چې بهرنیان وځي له افغانستان نه په څه برخه کښې تاسو خو دلته بازارونه مو ډېر محدود دي په افغانستان کښې ډېر تولیدات ستاسو بهر ته ځي
یو خدا ده چې تاسو ته پته ده چې روان جنګونه ډېر شوي دي او تقریبا د مونږ دار د هغې نه ده چې بیا طالبان رانیشي بیا هغه سر هوایي بندېزونه په مونږ باندې ولګېږي او دوی خو ښځو ته ونډه نه ورکوي که ونډه ور نه کړي نړیوال دوی په رسمیت بېخي پېژني نه بیا مثل شو لکه پا خواه پشن که نو پینزاوی اون مالا یا شپگاوی اون اغا تا بیا ام اغا بدبختی تا براوانی و کدی مدیر هم دیست نده من زغالو چه طول افغانان دی نظام ملاتر رو که یا خپل نظام پرینی دی چه نو رنگ شی نو دسی نشی چه بیا اخت تلار شو والو چه مخت تلار شو.
بله دیر من نغلی سنگزه تاستا بیر تراغز و زبد خبرونی شمیری لعوریدون که سر شریک کم دوی که ولیشی دادی شمیرو چخه پا استفاده لخبرونی سراری که ونیسی یا خبری پختنی دخبرونی لملمنو چخه مطرح کردی دخبرونی شمیری دی سفر وسوا دوات یا وویشت پینز پنزوس بلا شمیره دا سفر وسوا نه نوی شل پینز دیر چلویخت شنواندهی عزیز شما میتونین با استفاده از شمارا با برنامه با تماس شوین و سوالاتن را از مهمانان برنامه بپرسین. موضوع امروز برنامه است تاثیرات ناگوار خروج اعلان خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر تجارت و کاروبار زنان در افغانستان. شماره تماس با برنامه 0782275555 شماره بعدی است 0799203540. بله میتونین با استفاده از می شماره با ما تماس بگیرین. بله یک شنونده داریم میشنوین مناکی هستن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین. بله بفرمایین کی هستین از کجا به تماس شدین؟
بله گران همکار.
بله
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله مننه قاری صاحب خبرون ته خیر اغلاس میروانی.
تشکر سلام الله تاسو باندې کوم تاسو دواله ملمنوت وطن گران همکار په افغانستان کې د شو حالت راغلی دی. یو خدای جان تخپل لوی ویروس دی چې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې اغیز وکړی ده. بل فقر اقتصادي دی نه امنی ده او بل د کرونا مرض دی چې د پروس کار راهیسي چې د افغانستان خلک یې سره جلا کړي دي. نو خبره دا ده چې لوی خشونت چې زموږ سره دی تاسو ګورئ چې پروژه مبارکه چې جهانیان ګلان بویلي اما موږ افغانان وینې بویې وو تر اوسه هم زموږ د افغانانو تر پزو په وینو بوی راځي. نو په دې شیو حالت کې به یو ښځه یا د نور زمانه څوک نشي کولی نو ښځه به څنګه تجارت مخته وړي. کاروبار نشته خصوصا زموږ د ښځو و صنایع لاسي صنایعو ته د دوی و تولیداتو ته بازار یادي نه ده سوې د نامنۍ له امله. خاص په مېرمنې سیم پوښتنه دا ده دا د دوی تجارت چې دی د دوی بزنس چې دی د دوی کاروبار چې دی دا څنګه په کابل کې اوس دی او که د نورو ولایتو پورې هم شته.
ډېره مننه قاري صاحب. بله مننه. بله بله اورېدونکی راخلو څوک دی او کوم څه اړیکه نیولې مشخصا خپله پوښتنه د خبرونې موضوع په اړه وکړئ. مهرباني وکړئ. بله السلام علیکم. بله زما غږ اورئ؟ مهرباني. بله
متاسف.
بله صدای رادیوتون اگر پخش کنین و صدای مرا از طریق تلفن بشنوین بفرمایین.
سلام علیکم.
علیکم سلام. بخیر اغلی خبرونی تا میربانی چوگی هستی؟
منانا جور وست جوان که غالم زی رحمت زندانی مدنی فان بکن دارست.
بله میربانی. منانا
داشتی از مشک وطن که بسیلی و در جگره فارا با.
آه بله. بله خوزمنګه د خبرونی موضوع نن د خزو د سوداګری په اړه ده چې په دې برخه کې دوی اندېښنې لري چې دوی سوداګری به محدود شي یا وسم لستونز سره مخ دي. که په دې برخه کې پښتنه لري مهرباني پښتنه وکړي.
بالکل پښتنه په خندا ده چې د کم رئیسب چې دوی ته جوازن ورکړي چې دوی په زیاړه باندې سوداګری کوي هغه د عدلیې رئیسب دی بدلو د عدلیې په رئیسب کې د جواز اخیستل مشکلات ته دوی حالت وخت په کابل کې ورته تیری بیا چې هغه کوم دغه ورکې امتیاز ورکې عدلیې رئیس بیرته هغه نه ورسره منل کېږي. تجارتي پاسپورټ ورکول کېږي نشته کولی چې دوی په آزاده توګه باندې د بهرنیو وعدو سره راکړه ورکړه وکړي. دا په کندهار کې دلته معلومېږي دلته خوندې شته چې اوس د سره سوداګري پرېښې ده لاسي صنایع دا نورو کلیوالي ښځو ته کالي ورکول چې هغو بور جوړول خو اقتصاد یا د دوی کالي به نه خرڅ جنرانی ولا و تاسو د خپل تجارت
پر میمن دغه
عدلی په وزارت کې کوم سانتیا دغه د پاره برابر کړی ده.
ډیر مننه ژوندۍ وسیله اړیکو څخه مننه. بلې غلی سانګ ځای کې د قاری صاحب پوښتنې تر شو زمنن دی ورور ټوکه ته اشاره وکړو. د تجارت په برخه کې دوی وایي چې په کابل تنا تاسو کاروبار په کابل کې د یک په ولایتو کې د مجموع کې البته کې د امید په وضعیت باندې وغږیو چې د خزو تجارت ډیر په کابل کې محدود شوی ولایتو کې هم دی.
ولا په کابل کې مرمنځ شوې ده ولایت کې هم زموږ په ولایت کې ریټه نه لرو او څنګه باندې ګرم نه لرو ځکه چې موږ څنګه دا شپه یو دوه تر شلګې شو کولای ځکه چې دومره ځنه لرو خو یو څه نه څه کوو افغانان دی
اقتصادی مشکلات لري په دې کاروبار کې تاسو راښکیل دي نو په ولایت کې متاسفانه د ستونزې ډیره جدي ده تاسو ولې ته پام نه کړی
موند خو پام کړی دی هغه اقتصادي یعنی اقتصاد مو کمزور دی داسی اقتصاد مون مثلا کمزور ایمی یا کم پروژه دولت دخوان آور که اولشی منگه که اولشی که آقا مخیره سی و دا دیر بودی جا غوری ها دی اقل پا دا طول ملاحظم سی منگه یا بولسوالی گرنه سی اکثر دخوان آقایش که ایش بولسوالی بخشی بار بولسوالی سی بولسوالی بخشی بار دیر دمگا خو دون خالق بیشتر دیر کلی بیشتر غریب پکره دی ما گون ټول د توده حلونه جوړ شوې ده غریب حلونه جوړ شوې ده د دې د لپاره باید د دې سره مرسته وکړم په دا هم تاسو نور مصالې ماته وایي چې د تم په کارخانه دي جوړه ده اما هغه به دې ځای نه لرو مثال د خبرې څخه
ډېر مننه غلی سنځه
ټول زایس بلې
بلې تاسو نه مننه بلې خانم طیبه مشعل رئیس موسسه توانمندسازی و مشارکت زنان به برنامه وصل شدن خانم مشعل به برنامه خوش آمدین
بله
بله به برنامه خوش آمدین خانم مشعل
تشکر سلامت باشید
بله ضمن ما میخوایم سوال خودم مطرح کنم و در رابطه به این که وضعیت شما با خانم زنان در تماس هستین با خصوصا با زنان تجارت پیشه
بله
دید از اینا با آینده کارشان در افغانستان چگونه از با تحولات که به وجود آمده در اخیر بله بفرمایید بله در رابطه با دید زنان تجارت پیشه در افغانستان در رابطه با ایندی کارشان در افغانستان با تحولات و رویدادهایی که در اواخر به وجود آمده خصوصا اعلان خروج نیروی خارجی از افغانستان
بله متاسفانه که خانمایی که در بخش تجارت کار میکنند خب همگی معلوم است اگر چه متاسفانه در مجموع کلی مردم آسیب میبینه از نگاه روانی از نگاه کاروبار از نگاه همه چیز اما متاسفانه که خانمایی که در بخش تجارت کار میکنن از وضعیت فعلی از وضعیت امنیتی سیاسی خیلی نگران هستند که مبادا خدای نخواسته کدام وضعیتی بیاید که زحمت انجام تکلیفی که کشیدن تجارتی که دارن کاروباری که دارن خدای نخواسته به سقوط مواجه نشود
درست این نگرانی از چی سرچشمه میگیره خانم مشعل
این نگرانی از وضعیت سیاسی از وضعیت امنیتی وضعیتی که ما شما شاهد هستیم که در جریان است که ما با چی وضعیت زندگی میکنیم بخصوص با خانم ها خب بسیار یک شرایطی ناهنجار یک شرایطی بسیار متاثر کننده است بسیار مشکل است که برای خانم هایی که تجارت میکنن به این وضعیت کار میکنن که هم در حراس از نبودی امنیت نبودی وضعیت سیاسی گپا بسیار تاثیراتی منفی میکنن سر روان و سر کاروبار خانما در مجموع سر کاروبار همه ای ملت افغانستان و باز از خانما به نظر من آسیب نسبت به مرد
درست اگر از موضوع امنیت بگذاریم خانم مشعل در گذشته ادعا مبنی بر این بود که تعداد از زنان توانستن تجارت در بخش تجارت خودکفا شون و سرمایه کافی هم به دست بیارن به خاطر اینکه تجارتشون دوام پیدا کنه اگر چنین است پس نگرانی از چی است از خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک ها در این بخش
بله دقیقاً همین موضوع امنیت هم برمیگرده به خروج نیروهای خارجی که متاسفانه به خاطر رفتن نیروهای خارجی و اینکه خدای نخواسته چی وضعیتی بعد از رفتن از یاد کشور میآید، دقیقاً که تمام مردم افغانستان در ترس است، یعنی در تشویش است. باز خانمایی که یک مقدار پول خود تجارت مثلا سرمایه‌گذاری کردن و تجارت کردن، اینا کاملا جگرخون از متاثر هستن که خدای نخواسته مبادا بعد از رفتن نیروهای خارجی خدای نخواسته وضعیت طوری شود که زندگی زنها در خطر بفته، در مجموع زندگی مردم افغانستان هم با مشکل مواجه میشه و خود خانم ها زیادتر.
خب شما در این رابطه نگرانی هایتان را با حکومت در میان گذاشته، نهادهایی که در این بخش مسئول هستند چقدر اینا اطمینان داده به شما از آینده کارتان؟
متاسفانه ما در با ارگان های امنیتی در تماس نیستیم، اما از طریق رسانه ها و میدیا ما میشنویم، همیشه با خبر هستیم میشنویم که اگرچه خوشبختانه اطمینان میتن مسئولین امنیتی که انشالله که هیچ مشکلی نیست، شما تشویش نکنین، حتی با مردم در مجموع با مردم اطمینان میتن، اما بازم یک نگرانی خود داره که خدای نخواسته نشه که مبادا کدام مشکل دیگه نشه یا خدای نخواسته ما به گذشته بر نگردیم، به تجربه ای که از حکومت دکتر سبی نجیب داریم که می گفتن که اگر خارجی ها براین، اگر روس ها براین امنیت میشه، اما متاسفانه بر علاوه که ما امنیت نشد در سخت‌ترین وضعیت زندگی مردم افغانستان روبرو شدن. اما بازم امیدوار هستیم، خداوند مهربان است که به او وضعیت نرسیم انشاءالله دیگه.
خب به خاطر مجموع، برای خاطر رفع مجموع این نگرانی ها، شما نماینده هم از زنان داریم در ترکیب تیم هیئت مذاکره کننده افغانستان، شما بله. چقدر نگرانی خود با اینا مطرح کردین که تا بتونین یک اطمینان در رابطه با آینده کارتان شما داشته باشین؟ بله. پس از سال
بسیار ببخشید، اگرچه ما بعضی جلساتی داشتیم اما خانم ها در مجموع، نه تنها خانم های متشبس بلکه تمام خانم ها در حراس هستند، در تشویش هستند، ما جلسات گوناگونی در طریق هر نیادها و ارگان هایی که برای خانم ها کار میکنن داشتیم، اونجا ما نظریات خود دادیم، اگرچه خب ما احترامی همی تعداد کمی از خانمایی که در مذاکره اشتراک کردن احترامشان با واسیتی که احترامشان داریم، اما ما باز هم راضی نیستیم به کمیت بسیار کم، باید نمایندگی از زنها از هر ولایت یک نماینده در این نشست اشتراک میکردن تا میتونستن دردها و رنجا و کمبودیا و مشکلاتی که خانم ها در هر ولایت دارن و در اونجا برای جانب مقابل، برای گروه مقابل تشریح میکردن و میگفتن، اما با اون هم یه گپ که نشده، ما بازم احترامشان داریم، میشه انشالله همی کمیت کم بتونن نمایندگی از تمام زنهای افغانستان بکنن، سی در کابل و سی در ولایت. اما ما نظریات خود در جلساتی که میگیرن، در برنامه‌هایی که به خاطر زنان میگیرن در حمایت از زنان، انشالله نظریات خود هر کدام خانم‌ها داشتن.
درست. بله، با تشکر از شما خانم مشعل به شما برمیگردیم. آقای سنگزید، سولی د مذاکرات په اړه که د سیاسي بحث نه ورتی شو، د خزو د کاروبار مسله ډیره مهمه ده په دې برخه کې چې دوی البته د کاروبار دوام تضمین شي او دوی دې باندې متقین شي په راتلونکي کې به د سولی مذاکرات د دوی په کارونو باندې منفي اغیز نه کوي او که وضعیت تغییر کوي هم دوی خپل کاروبار ته دوام ورکوي. په دې برخه کې تاسو له حکومت سره، له د افغانستان جمهوری، د افغانستان اسلامي جمهوریت له مذاکراتي پلاوي سره کله هم لیدلی او په دې برخه کې مخبل اندښنې او غوښتنې شریکې کړي له هغوی سره؟
بله، و مونږ د ریاست جمهوری د خسر لیدلی دي، خسر مشاورینو سره دوی اطمینان راکوي، خو زه به دغې تاسو راډیو د لارې نه نارې وکړم چې تاسو ښځو دومره مورال مه ضعیفه کوئ، او مونږ تاسو کولی شي وواستئ چې یو ښځه یو ماشوم دنیا ته راوړي، هغې نه ډاکټر انجینیر جوړوي، دا طالبان د چا بچي دي، دا هم د افغان د ښځو بچي دي. نو مونږ باید په لوړ مورال سره خپل د حق نه دفاع وکړو، د طالب په مخ کې، د حکومت په مخ کې، د خلکو په مخ کې، چې هغه حق چې خدای راته راکړی ده، مونږ هغه بهرني حق نه غواړو، خدای راته راکړی ده چې مونږ تجارت کولی شو، مونږ معلمي کولی شو، مونږ ډاکټري کولی شو، موږ ته باید اجازه ورکول شي او دا مبارزه کړي د طالب حکومت هم راشي
تروسه پوری چی خبری شوی ترکوما یو حدا پوری څو ځله مذاکرات شوې دي څونه د اطمینان تاسو ترلاسه کړی چې تاسو څونه امیدوار یاست البته اندی ته
زه خو همیشه امیدوار یو ځکه چې نو می شیطان ده خو زه دا مذاکرات یو گیم بولم در غلط مسله ده امریکایان منگه پا خپل منز که پا جنگ سپیل کرو ووست واری چه ووزی هر حالت تکرار که لکه روسان چه پا منگه بانده تحمیل کرده و خپل ووته وانان تر منز که واچه و ووته دامو تجربه کرده دا دلی هیسو منگه نپریدو چه پا هر حالت که ورسیدی او مده منگه حکومت هم ماشالله پیاورای دهی رسی هم برمم داسه نر سالای ده چه اما چې دریږي د چانه دریږي نه او موږ سږ مورال مو وځ دی نه دی هغه خلک نه دی لکه په خوانی کې حرارت تنظیمونه کا ورته ګوري نه ماته پروالرو نه دی ګلبدین پروالرو نه دی ربانیو نه دی بل نه دی موږ همدا چې دریږي خپل حق نه دفاع کوو چې هر څه په مقابل کې کوي حتی د امریکایانو په مقابل کې د پاکستان والا چې څه دی هر څه تو پس موږ خو واخلو او موږ چې ګورو د مشرانو ته چې پرې چې دوی څه کوي یتیمان پاتې کېږي چې موږ حق ده چې موږ دفاع وکړو خپل دي بچو نه خپل دي زمونږ نه دي تاسو نه تاسو موږ ټول زمونږ نه
بلې مننه
تاسو خو نه شئ کېدلی چې قرباني تاسو ورګي کار یو نه لسی شئ کېږي د څه دي
مننه
تاسو څه شئ کېږي د څه دي مننه کوم تاسو
مننه مننه افغانستان ګزې بلې خانم مشال در رابطه به آینده کاروبار در سالهای گذشته به قدر کافی در این بخش سرمایه‌گذاری هم شده تلاش هم شده و ظرفیت سازی هم شده در بخش ایجاد ظرفیت ها در میان زنان در بخش کاروبار و تجارت در این بخش امی ظرفیت ها چقدر میتونه به نظر شما که در نبود یک حمایت مالی و تکنیکی خارجی بتونن اینا همچنان به کارشان ادامه بدن و بتونن ظرفیت های تازه را تولید کنن به خاطر پایدار بودن کاروبار زنان
تشکر خانما با در نظر داشتی هر نوع مشکلات امنیتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و هر نوع مشکلاتی که در جامعه بوده در مقابلش مبارزه کردن، مقاومت کردن، کاروبار کردن، زحمت کشیدن و دستاوردهای بسیار خوبی هم دارن. انشاءالله ما امیدوار هستیم که با داشتن همچون تجربه ها و همچون زحمت هایی را که کشیدن انشاءالله رفتن نیروهای امنیتی تاثیرات منفی بالایشان نکنه. فقط اگر موضوعات امنیتی ما در موضوعات امنیتی مشکل نداشته باشیم انشاءالله با می سرمایه کوچکشان خانمای افغان میتونن تجربه دارن در ظرفیت سازی شدن انشاءالله میتونن که از مثلا سرمایه کوچک بتونن برای جایگاهی برای یک جای بلندتری برسن و کار فعالیت کنن و ما در بمی امیدواری هستیم که شرایط طوری بیاید که نشه که خدای نخواسته دستاوردهای سه دهه خانم‌ها که با بسیار چالش ها و مشکلاتی که بعد از دست آوردن از دست نهدن انشالله امیدوار هستیم که نمیشن و مشکل مواجه نمیشن. اگر در صورتی که کدام مشکل بزرگ امنیتی روبرو نشوند انشالله که با می سرمایه کمشان میتونند پیش
کنند. چون تجارت یک مدلی دو طرف است، خواست شما از جامعه جهانی چی است تا بتانیم امی تجارت را رونق بتیم؟ چون پیشتر خانم ملاله استانگزه اشاره کردن که اینا هم یک کمپانی دارن که به خارج تولیداتشون صادر میکنن، خب این نیاز به بازار داره. خواست شما از جامعه جهانی چی است به خاطر از اینکه ایجاد کنه فرصت های کار را و رونق تجارت زنان را در این بخش؟
خواست ما از جامعه جهانی، خواست تمام زنان افغانستان هم است که بر ما وعده دادن که ما از زنان افغانستان حمایت میکنیم، صداهای رسا دارن به خاطر در جهت حمایت از خانمای افغانستان. خواست ما هم است که با برآمدن نیروهای خارجی نه زنان افغانستان تنها نمانند، حمایت کنن، بازاریابی کنن تا زنانی که با بسیار مشکلات و چالش زیادی که سریپای استاد شدن اینا را تنها نمانند، دستشان حمایتشان کنن بتوانند که خانمای افغانستان خداوند ظرفیت سازی شود. درست. اگر نیروهایشان میبرن حداقل حمایت از حکومت ما کنند، از زنای ما کنند، از مردای ما کنند، ما را تنها نگذارند.
بله، خانم طیبه مشعل رئیس مؤسسه مشارکت و توانمندسازی زنان او آقای ملاله سنگزی د افغانستان د پیاوړتیا ګوند رئیس څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. بلې شنونده عزیزی بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه و هفته دیگر. خداوند نگهدارتان.